السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د آزادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خلنده خبری برخه کې به ووري چې امریکایي چارواکي وایي د حواله لارې له افغانستانه د خلکو د رایستلو اوسني عملیات په تاریخ کې ساری نه لري. د طالبانو یو چارواکی وایي چې تر یوې اونۍ پورې به نوی حکومت جوړ کړي. دا وروسته راځي خو په پیل کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان کې د قدرت تشې ته د سیمې اندېښنې زیاتې شوې. پاکستان افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي غوښتنه کړې او امریکایي چارواکو فایزر واکسین ډېر ګټور یاد کړی. بشپړ خبرونه. د ډلهییز امنیت تړون سازمان اندېښنه لري چې طالبانو لا هم په افغانستان کې د انتقالي حکومت جوړول نه دي پیل کړي. طالبانو لس ورځې وړاندې کابل ونیو. روسیا چې د ډلهییز امنیت تړون سازمان مشري کوي په محتاطانه توګه په کابل کې د نوي مشرتابه په اړه خوشبینه وه او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره یې د طالبانو د ژمنې هرکلی وکړ. خو د طالبانو دوو سرچینو د دوشنبې په ورځ فرانس پرس آژانس ته وویل چې طالبان بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو پورې د حکومت اعلان ونه کړي. مسکو اندېښنه لري چې په افغانستان کې ناکرارۍ ګاونډیو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ته ونه غځیږي. روسیا په دغو هیوادونو کې پوځي اډې لري. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی له طالبانو او نورو افغان مشرانو وغوښتل چې ژر تر ژره د یوې هر اړخیزې سیاسي حل لارې په اړه موافقې ته ورسیږي. هغه دا غوښتنه پرون په اسلام آباد کې د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر تر پیل مخکې رسنیو ته وکړه. قریشی به نن سه شنبه د ازبکستان پلازمینې تاشکان ته ولاړ شي. دای وروسته له تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه هم لیدنه کوي. د افغانستان موضوع د هغه د خبرو اترو یوه مهمه برخه جوړوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر له چینایي چارواکو سره د ټلیفون له لارې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د قریشی په وینا پاکستان د خبرو له لارې د افغانستان مسالې ته د سوله ییز او سیاسي حل موندلو په برخه کې خپل رول ته دوام ورکوي. د کابل ښاروالي چارواکي وایي ژر به له ټول ښاره کانکریټي دیوالونه او موانع ټول شي. ښاروالۍ پر خپله فیسبوک پاڼه یوه ویډیو هم خپره کړې چې ښیي د دفاع وزارت له مخې او محمود خان پلل سیمې کانکریټي موانع او دیوالونه لرې کیږي. د کابل ښاروالۍ د چارو د کمیسیون رئیس حمدالله نعماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ترافیکو په مخ کې خنډونه پیدا شوي دي، پیدارونو په مخ کې خنډونه پیدا شوي دي. تقریبا ډیر د غور سره سکوت شوی د ښار ور سره سکوت کوم دي ښکاري یا د ښار بدنمایي د ور سره اوس دې ته اړتیا نه لیدل کېده. نو موږ تقریبا دغه هفته په لومړیتوبونو کې دا ونیول چې موږ د ښار دا موانع موږ له بینه یوسو.
کابل ښاروال داود سلطانزوی شخصي دفترونو او کورونو ته هم ګواښ کړی چې ژر د موانع او کانکریټي دیوالونه لرې کړي کنه خاروالی به د دې کار لګښت ترې واخلي. د افغانستان په لوی ښارونو په تیره بیا پلازمینې کابل کې د امنیتي ګواښونو په سبب تقریبا له ټولو دولتي ودانیو او پوځي مراکزو کانکریټي دیوالونه تاو شوي دي. پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته د دې هیواد د موسیقي ملي انسټیټیوټ تړل شوی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمس د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د طالبانو تیرې دورې ته په کتو یې دا پریکړه کړې ده.
زمونږ په یاد دي چې طالبانو په خپلې پخوانۍ حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسې په بشپړه توګه د له منځه وړلو پالیسي خپله کړې وه.
ښاغلی سرمست وویل د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د 350 زده کوونکو تر څنګ د هر یو افغان سندرغاړي ژوند دا مهال له خطر سره مخامخ دی. طالبانو دا وار د موسیقۍ په اړه ښکاره څه نه دي ویلي، خو په خپله مخکینۍ دوره کې پر موسیقۍ، فلم، تیاتر، ډرامو او نورو ورته هنرونو کلک بندیز لګولی و. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د آسیا له پومسی لوبو یعنی فورم ترسره کولو د سرو او سپینو زرو څو مډالونه ګټلي. دا خبره د تکواندو د ملي فدراسیون ویان ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وکړه.
خوشبختانه د افغانستان نه سید رستم اکبری وتوانیدل چې د آسیا په کچه باندې اتلولی ترلاسه کړي، او همدارنګه مونسا هاشمی او رحمان حیدری وتوانیدل چې د سپینو زرو مډالونه ترلاسه کړي او علی رضا د ژیرو مډال ترلاسه کړل.
شهزاد زیاته کړه چې د آسیا د پوم سیلوبې په آنلاین بڼه کابو یو میاشت روانې وي چې بل اخرې نتایج پرون دوشنبه اعلان شول. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د متحده ایالاتونو د خوړو او درملو د ادارې FDA لخوا فایزر واکسین ته د بشپړې اجازه ورکړه یو لوی لاسترورنه وبلله. ولسمشر بایدن دوشنبه ماسپکین سپینې ماڼۍ کې د امریکایانو د واکسیناسیون په تړاو لاندې خبرې وکړې. هغه امریکایان تشویق کړل چې د فایزر واکسین ولګوي.
After a strict process, the FDA has reaffirmed.
لیوی سختی پروسی ورسته د خوړو او درملو ادارې FDA اعلان وکړ چې د کووید 19 فایزر واکسین خوندی او اغیزمن دی او FDA بشپړو ورسته اجازه ورکړې او تایید کړې. که تاسو د هغو ملیونونو امریکایانو لړل یاست چې ویل مو د FDA تر بشپړ تایید پورې دا واکسین نه لګوي، دا د ادارې کار هم شو، نو وخت دی چې ورشه واکسین ولګوي.
It's time for you to go get your vaccination.
د امریکا د خوړو او درملو ادارې بشپړه تاییدی ورکړي چې د فایزر او بیونټیک واکسین د 14 کلنو او تر هغو د پورته عمر لرونکو کسانو لپاره لګیدل شي. مخکې د فایزر د بیړنۍ کارونې اجازه ورکول شوې و. په امریکا کې تر اوسه پورې 204 میلیونو کسانو د فایزر واکسین لګولې دی. اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ومومئ او وای او رای پته ده ازادي رادیو ډاٹ کام. لکه څه مخکې مې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجله او رای خولنډ خبری برخه کې به دا واورئ چې امریکایي چارواکي وایي د هوا له لارې له افغانستانه د خلکو د را ایستلو اوسني عملیات په تاریخ کې ساری نه لري. دا خبره د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پرون دوشنبه ناوخته په یو خبری کنفرانس کې وکړه. هغه ویل له تیرې شنبه راهیسې 10,000 کسان د امریکایي عسکرو په اسانچاري سره له کابله ایستل شوي دي. د دې موضوع تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار د هغو امریکایي عسکرو ستاینه وکړه چې په کابل کې د خلکو د را ایستلو په اسانچارۍ او همکارۍ بوخت دي. جک سولیوان دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته له کابله د امریکایانو، بهرنیانو او هغو افغانانو د را ایستلو په تړاو جزئیات ورکړل چې له خطر سره مخ دي. هغه زیاته کړه،
They have now facilitated the evacuation of more than 37,000 people out of the country.
هغوی یعنی امریکایي عسکر د اګست 14 سباندې 10,000 کسان له هیواد را ایستلې دي. امریکایي ان د دریمو هیوادونو اتباع زموږ افغان متحدین او هغه افغانان چې له تعقیب او یا له هغه د لا زیات ګواښ سره مخ دي. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 28 امریکایي پوځي الوتنو 1,400 کسان له کابل را ایستلي. په دې سربېره د ائتلاف یو شپیتال وټکو کې 15,900 کسان را ایستل شوي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې 1,400 زیات کسان کېږي او ساعت په ساعت دا پروازونه دوام لري.
As we speak,
کابل تیرونه د طالبانو لاسته ولوید. په دې سره د امریکا په شمول د غنو لویدیز او نورو هیوادونو چارواکو هڅه ګړندې کړې چې په افغانستان کې مشت خپل اتباع، ډیپلوماټان او افغان همکاران وباسي. امریکا د دې عملیاتو لپاره خپل اسکر د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې مشت کړل. هغه هوایي ډګر چې پکې بهر ته تلو لپاره لږونه زر افغانان، زاړه، ځوانان، ښځې او ماشومان ورټول دي. په هوایي ډګر کې لا هم د خلکو ګډوډي نه ده قرار شوې، ان تر دې چې هر ورځ د یوې نیمې پیښې او ډزو راپورونه خبريږي چې پکې خلکو ته مرګ جوړ بلاوړي. امریکا د دې ترڅنګ چې د خلکو د محفوظ رايستلو د پروسې لپاره په هوایي ډګر کې خپل زرګونه عسكر ګمارل او تر ډېره د هوایي ډګر دننه چارې تنظیموي، خو د ترهګرو ډلو په تیر بیا داعش د احتمالي بریدونو په تړاو اندېښنه لري. د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویل امریکایي قومندانانو ته هر اړخیز صلاحیت ورکړل شوی چې د یادو ګواښونو په وړاندې پوره چمتووالی ولري. له دې سره هم مهاله چې موږ د عملیات ترسره کوو، په هوایي ډګر باندې د داعش خراسان ډلې نور تر هغه ورډلو د بریدو په وړاندې ډیر لوړ چمتووالی لرو او بیدار یو. زموږ ولسمشر هم قومندانانو ته د هغوی د هر ډول امکاناتو د غوښتنې اجازه ورکړي څو د دغه بریدو پر ضد تیار وي. د دوشنبه پر سهار وختي د حامد کرزی د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکو وژل شو او درې نور ټپیان دي. دا خبره د جرمني وسلوالو ځواکونو چې په هوایي ډګر کې د خپل خلکو په ایستلو بوختي یو اعلامیه کې کړي. په دې آنلاین خبر شوې اعلامیه کې ویل شوی چې ډزې د ناصرګان د وسلوالو او د امریکا، جرمنی او افغان ساتونکو ترمنځ تبادله شوه. تر دې مخکې د بریتانیا پوځ ویلي و چې د کابل هوایي ډګر بهر د تیرې یوې اونۍ په ګډوډۍ کې لک تر لګه و افغانان وژل شوي. د ناتو یو چارواکي بیا ویلي تیر و ورځو کې د کابل د هوایي ډګر شاوخوا 40 افغانان وژل شوي چې ځینې په ډزو وژل شوي او ځینې تر پښو لاندې شوي. طالبانو په کابل کې د رواني ګډوډۍ پر اپر امریکا او ناتو متحدانو یا چولې. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیشن مشر ملا امیر خان متقی وایي هیڅ څوک محصور نه دي، هر څوک کولی شي د دنیا ارګوټ ته د ویزه او پاسپورت لاري لاړ شي. د راپورونو لمخې لسګونه زره کسان چې پکې اسناد لرونکي او بیا اسناد خلک شامل دي د کابل هوایي ډګر شاوخوا ټول شوي. د خلکو دی هجوم ځینې زړه بګنونکي پیښې هم رامنځته کړي چې یوه یې په روانه الوتکه کې د لسګونه کسانو نښلیدل او بله یوه پیښه له الوتکې نه په نیمه هوا کې د هغو کسانو رالوېدلو چې ځانونه یې د ټایرونو سره کلک نیولي وو.
له کابل مو د امریکایي اتباو او د غوی د افغان همکارانو د چټکی پروسې په اړه واوریدل. لیوی اونې واوخته چې طالبان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر چټکو پرمختګونو وروسته پر کابل واکمن شوی دي، خو دې ډلې تر اوسه یو حکومت نه دی اعلان کړی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی عبدالحنان همت وایي د مشرانو لخوا د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره سلا مشورې په چټکۍ روانې دي. ښاغلی همت چې د طالبانو په پخوانۍ واکمنۍ کې د باختر خبری اژانس رئیس او د هیواد ورځپاڼې مسؤول مدیر وو، په دې باور دی چې طالبان به وتوانېږي له هغو افغانانو سره شریک کار وکړي چې کلونه یې د طالبانو په مخالف صف کې تیر کړي. نوموړی د بېوزدۍ او غربت په وړاندې مبارزه او د نړیوالې ټولنې سره خوا په خوا تګ د طالبانو لپاره راتلونکي ننګونې بولي، خو په وینا یې وبکولی شي پرې برلاسي شي. له ښاغلي همت سره اجملان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې کله به طالبان یو حکومت جوړ کړي.
د طالبانو مرابري شورا او د طالبانو فور مشران سره له نورو سیاسيونو او باندې په څه شخصیتونو او مشورو باندې لګیا دي تر څو ډیر ژر افغانستان لپاره د نوي حکومت تشکیل وړاندې کړي. نو ما فکر باندې دا به ډیر وخت نه ونیسي، ان شاء الله تعالی د یوې هفته په شاوخوا کې به نوی حکومت اعلان شي.
د تاسو مشران د ټول شموله یا پراخ بنسټه حکومت خبره کوي، د طالبانو تعریف څه شی دی له دا ډول یو حکومت څخه؟ ځکه مخکینی حکومت هم ویل چې دا ټول شموله او پراخ بنسټه دی.
لفظ څه څه معلومي چې ټول شموله حکومت په هغه سي هر څوک، هر قوم او هر قشر او هر طبقه خلک خپل ځان کې وویني او دا حکومت خپل ځان لپاره وبولي. طالبانو مخکې په دې اعتبار باندې وړاندې ویني کړي وي او دې اوس موږ پر انحصار باندې باور نه لرو. مشک دا ور راځو له مور سره په څنګه کې نور سیاسيون هم شرکت ولري. دا د ځل به هم ان شاء الله تعالی په دغه معنا سره ټول شمول حکومت راځي چې طالب سیوا به نور سیاسيون هم برخه کې ولري.
تاسو فکر د مهال چې طالبانو ټول افغانستان نیولې دي، کوم مسلې په وړاندې تاسو تننګون کې ښکاری خپل طالبانو ته چې د دوی نه ډیر زیات کار، تمرکز او تدبیر غواړي؟
څنګه خبره ده خو یو فراخي واد او نوې نظام باندې راغلې ده. نو ننګونې خو ته خبر ده سیستم لري طالبان په پاره برخه کې زیات. اول ستونزه خو د افغانانو د امنیت وسی الحمدلله بس په ټول افغانستان کې د افغانانو د امنیت مسله حل شو. ټول افغانانو ناری ولې د اوربند هیله درلوده، اوربند تقاضا درلوده هغه په عملي ډول باندې په ټول افغانستان کې د اوربند عملي سو په اعلان سمو ژغیرو په یو هفته کې څنګه پرم په افغانستان کې نوی وزیر شوی او هغه ولایتونو کې د طالبانو حاکمیت باغ کې یو ټک هم نه ده سوی، یو سنجاک هم نه دی ځای سوی. هر څه پر امن نه دی، یو د امن تقاضا او د ولس هغه پرس و دومه هیله خپل نړیوال ټولنې سره ګډ سفر د وړاندې باندې هغه نورې خارجي ستونزې دي د ولس لوږه ده څرګندې یو مثبت جواب ویل شي.
ژورنالیستان په تیښته دي، پر رسنیو کې د خزینه ژورنالیستانو شمیر رو رو په ورکېدو دی. که څه هم طالب مشرانو ډاډ ورکړی، څه فکر کوئ ولې املا د رسنیو فعالان اندېښمن دي، ولې لام باور نشي کولی؟
ژورنالیستانو پرې اړه لري، تر کومه حده پرې په طالبانو پرې د افغانستان په اسلامي امارت سره تعلق درلودی. زه بیا علماء مجاهد د فرهنګي کمیسیون مشر دوی ته په لومړي ورځ باندې وویل ستاسو په هره معنا باندې آزادي ته د بیان آزادي ته موږ ژمن یو، د بیان آزادي به شتون لري، وجود به لري. موږ هیڅ چا باندې انتقاد نه کوو، نیوکه نه کوو. څه سي اصول دي، څه سي د ژورنالیزم اصول دي، هغه په هغه په هغه ډول باندې میډیا خلکو ته وړاندې کوي. طالبان په ژورنالیستانو باندې هیڅ فشار نه راوړي او لاغه رئیس مسلسل ناس سره کې لیدنې سره کې دا وي ستونزې حل کوي. داسې ژورنالیستانو اطمینان نه کیږي دا هغه پاغو پر لري. طالبانو سره کوم هدف لري؟ طالبانو پر ارتباط لري. طالبانو په ټول معنا سره د ژورنالیستانو ته د خدمت کولو تشر دبولې ده.
په دولتي رسنیو کې خزي د کار کول نه منې شوې دي، آیا دا پریکړه به دایمي او که موقته؟
یار زما فکر باندې دا پریکړه به موقته. طالبانو مخکې ویلي اوس موږ شوزو ته، بلکې په تیر امارت کې کستا په یادې په هغه وخت کې هم ټول شوزو ته جواب